اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربان. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولي دي او البته ټولي بیرته خوندې خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړې دي چې محدود زیان اړولای دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ ورکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف یې وشتلي دي چې دوی نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې وړو هیوادو استازي به په نشلي راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپخانه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی یې له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د سوګن پر یو ودانۍ ولګیده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وای چې د پلازمینه د مرکز د لویدیز په یو ناحیه کې د دې ډرون د لګیدو له کبله لګیدلې اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د شاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګید. د دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د بریټ تازه جزئیات سره شریکو. چین ژمنه وکړه چې د افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید $650 میلیون ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر 10% څخه کم صادرات دي.
په دې خبرونه کې درسي ساعت پروګرام لرو او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي دي او الوتکې ټولي بیرته خوندې خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړې دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دي ویشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 غونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ چار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکل اکتوبر لومې را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې جواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندې د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل برید د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به یې به پرې کړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزي او جنوبي سیمو کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. سانا د پلازمېنې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خپره شوي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسه شکال اکتوبر ومې را په دې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی دی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نه شي او د چهارشنبې په ورځ یې دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نه شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یوه تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له را روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسنیت پیژندل شوی هیوادولو ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وایي دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زمونږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زمونږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي 95 سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید مونږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 1.5 سلنه زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده، په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې که چیرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي، ځکه چې دا تجربه د چین نورو سره دا ښودلي دي چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
له بلې خوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان لالارې لچین سره د یو نوې تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه د باس لپاره په یوه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعاله کړي.
د افغانستان او چین له سوداګرۍ به د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګرۍ او صنعت خونو چارواکو ویلي دي چې د نږدې دوو میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته په تورخم کې څلور نوي سکنري ولګول شي. سوداګر دې خبر ته خوښ دي او هیله لري چې له افغانستان سره به د تجارت په برخه کې یو لړ ستونزې ورسره هواري شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری له نورو جزئیاتو سره.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنعتونو خونې مرستیال مشر واجد علی شینواری ویل چې د خیبر پختونخوا کسټم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوي سکینرې ولګول شي.
د کسټم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې هغه والی سره یو تفصیلي ګوشو چې روزانه بنیاد باندې شپږ نه تر اووه ګنټو پورې سکینرز بند وي. په هغې باندې چیف کلکټر دا وینا وه چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بند خیر نه شي، پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری وویل چې دغه نوې اضافه فیس سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او په کار ده دا اعلان عملی کړل شي.
که دې خبرې د عملي جامه ورکړلی شي او دا شی وشي، سکینر سره به یو فایده دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي، کوم ټرافیکینګ جوړږي، نو یو خو به دا ورسره راغول شي. چې کله سکینرې زیاتې شي نو دې کې خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ډی فایل کږي، او دا سکینرې زیاتې شي او مطلب دې کې چې کوم نارمل ابنارمل راځي، مطلب هغه شی نه چې کوم مطلب دی چې بین ویډیا څه وي، نو دغه سکینرو زیاتولو سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب دی چې په دې دیاره باندې ایلیګل اکټیویټیز کنو دا هغو مخې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خواهشمند دي، نو هغو ته به اسانتیاګانې پیدا شي او دغسې په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزوالی راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې یوازې دوه سکینرې لګول شوي او اکثره وخت پکې تکنیکي خرابي راځي چې له امله یې څو ورځې دوه طرفه تجارت بند وي او په ګاډو کې خوراکي شیان او تازه میوې او سبزی خرابې شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګاډو او پیاده خلکو تګ را تګ چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی، او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یوه جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی، او چې دا جوړ شي نو دې سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسټم امپورټ اکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیات شي او دې سره به دواړو خواو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.